شنبه د تلې 28مه د اکتوبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر ورځې د خبرونې په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د اف ام په 3.15 هم خبريږي. روان خبرونه زحمت شي بر د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې لرو چې ایران یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه، د امریکا ولسمشر تهران تورن کړ چې د طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ملاتړ کوي. تمه ده چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي او واشنگتن خبرداری ورکړ چې د ایران پر رژیم به فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالد ټرمپ پیګا په تلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسی متمرکز و وویل.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دی وایي دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وشل شوي چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال عبدالخالق اقصای له مرکزي حکومت وغوښتل چې د یومګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال اقصای زیاته کړه چې په هیله وشو ده چې دا عملیات به په دغو دوو ولسوالیو کې ډیر ژر پیل شي.
تقریبا
دو سال
میشه که ولسوالی
و اردوج و یمگان دوی له نږدې دو کلونو رئیس یمگان او اردوج ولسوالی د طالبانو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک اهمیت لري خو غرونه صعب العبور دي، نو یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له دریو تر څلورو سوو بهرني وسلوال جنګی شي. د هغه په وینا په اردوج او یمگان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د بسرحد خبریالان او سازمان په بغلان کې د تنویر تلویزیون پر مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسول رضا مویینی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت شغ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکونکو او خبریالانو د حملو عاملان ونیسي او سزا ورکړي.
سازمان گزارشگران بدون مرز حمله به آقای شیر محمد جهش.
د به سرحد خبریالان او سازمان د تنویر تلویزیون پر مشر شیر محمد جهش حمله غندي، مسولان باید ډیر ژر د دې حمله عاملان پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. د تنویر تلویزیون پر مسول مدیر شیر محمد جهش د پنځشنبه په ورځ ناڅرګند وسلوالو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمی شو او د هغه ساتونکي ووشل شو. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وای چې د حمله مسولیت چا نه دی اخیسته. په بغلان کې چارواکو ویلي چې پولیس د حمله کوونکو په لټه کې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکشه رژیم یاد کړ. ترامپ خبرداري ورکړ که چیرته د ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نشي، له دې تړونه به ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریځ خپل کړی دی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنگتن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ترامپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې د ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ترامپ د دریځ ستاینه وکړه او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ترامپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ. د وویل
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ترامپ وایي زه د خزانې وزارت ته صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د ډلې پر چارواکو، استازیو او شریکانو د تروریزم د ملاتړ له امله نور بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبره کړي چې له سپاهي پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرستې کوي. د کوسوو په مرکز پریشتینا کې پر یو پیژندل شوی خبریال حمله شوې ده. د رپورټونو په حواله ژورنالیست وی بی کیتازی په کوسوو کې د انسایډری په نوم د وی وی پاڼې مسول دی. پر هغه پرون په یو کافی شاپ کې حمله وشوه. سیمه ایزو خبری رسنیو د هغه عکسونه خبره کړي چې پر مخ د وهلو داغونه څرګندې شي. د کوسوو سریاسم راموش هارادینای د حمله په شدت وخندل او ویل چې د ژورنالیستانو پر ضد تشدد د منلو وړ نه دی. په کوسوو کې د خبریالانو اتحادیې له پولیسو وغوښتل چې د دې سزا په اړه څېړنې وکړي. په کوسوو کې د امریکا سفارت په یوه ټویټر کې له دې عمله چې په کوسوو کې پر خبریالانو حملې کېږي خواشیني څرګنده کړې ده. د فعال شوي خبریال پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا پیښه د پارلمان د یو وکیل پاړه د انتقادي لیکنې له خپرولو سره ارتباط لري. دا د دې سات خبرونه. دا ساجد رډو سارنی خبری مجله په منځني سپد 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو.
The regime provides assistance to Al-Qaeda, the Taliban, and other terrorist networks.
Donald Trump وایي چې ایران د طالبانو او القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مرستې کوي. په دې خبري مجله کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره هم شهیدلې.
په دې اخیره څلور ورځې کې یو میاشت کې د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کمواله راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي په افغانستان کې به د حواله لارې بمباري زیاته شي. د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې او له دې څرګندونو سره د ایران د ولسمشر د مخالفت په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
ترکاری خرڅوم غلطه یو لس نفره یم پنځه نیم زره روپۍ کراده د کور 200-300 روپۍ مصرف لرم.
زموږ خبرونه په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پوری کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونالد ټرمپ بیګا په تلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسی متمرکز و وویل چې په افغانستان کې د امریکا په سلګونو عسکر او ملکی مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لوري وشل شوي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات د فرشته جلال زئی پورا پورک.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعده او وسلوالو طالبانو د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په کاوه ویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
The regime de September de ولسمی تر حمله ورسته د اسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړه کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په شپارس کال نه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسكر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 1000 امریکایي عسكر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوي ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کړنلاري پر اساس نور امریکایي عسكر هم افغانستان ته واستول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران رژیم تورن کړ چې له طالبانو او القاعده شبکې سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ اعلان کړ. د ایران د اټومي تړون په اړه یې څرګندونه وکړه او تورې پوری کړ چې ایران په منځني ختیځ کې لاسوهنه کوي. د ټرمپ دغه څرګندونه جزئیات وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې په تفصیل اوریدل شي.
ازادي خبري مجله اوري.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوز د مرکزی اړې قومندان وویل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی دی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې دې کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډ کار په کومه کچه د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي؟ عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری د مرکې په پیل کې د دغو ګډو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
ځانګړي توګه کوماندو فرقه چې کلی اردو شوی ده قوتونه دوه چنده کېږي، تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې، په تصفیه او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي، هغه هم کنډکونه لري لري پراته دي. د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا دې مزګرما قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلیم شي، تجهیز شي، نوي تجهیزات ورکول شي، ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وکړي.
جنرال صاحب، د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هوایي قواوې تاسو پوهیږئ چې د 2015 کال د پایل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی. ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. باغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې برخه واخلي، پلانګزاري کې برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې برخه واخلي.
جنرال صاحب، د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان ویلي دي چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومې برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړي؟ تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کړو او نتایج هم ډېر ښه دي. د دښمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی، هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ د ښه نتایج لاسته راوړنی لرو.
جنرال صاحب، وزیره جنرال ووټل دا یادونه هم کړې چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ګوره، د اوړي پسرلي او د مني فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یو ارزونه کوو. ټول قومندانان د جسامونو راغواړو، د هغوی سره کینو یو ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي. یوه کمونیګانې چې موږ لرو د هغې په راپکولو سره په ژمي کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کوو او کومې برخې چې تقویه دي د هغې وړتیا نور هم پورته کوو. ځکه چې تیر کال موږ د ډېره تجربه لرو، د هلمند قول اردو موږ د سره ورغوله، سږ کال یې موږ نتیجه هم واخیسته. نو په پسرلي کې په یو ښه قوت موږ کولای شو چې ماردې ته شامل شو. که چېرې جګړه دوام کوي، خدای وکړي چې دوام ونه کړي، که جګړه دوام کوي نو موږ به په یو ښه قوت او په نوي روح او په نوي مورال سره جګړې ته داخلیږو او دا ډېر تاثیر لري د جګړې په ډګر کې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د نورو څرګندونو ترڅنګ د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو عملیاتو موضوع ته اشاره وکړه. وړاندې مو په کندوز کې د افغان ځواکونو له تازه عملیاتو خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اسد رادیو په منځني سپد ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 خبري شي او په 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
ګڼ شمیر لویدیځو رسپانو او خپرونو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د حقانی شبکې له منګولو څخه دیوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د ژغورلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین رسپانې په دې اړه په خپله مقاله کې لیکلي دي، پاکستانی ځواکونو د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته د چهارشنبې په ورځ په کورما ایجنسۍ کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن، د هغه کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغوی درې ماشومان له تښتونکو خلاص کړل. ورسپانې د دې کورنۍ د خلاصون په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې نقل کړي دي چې ویلي دي نن هغوی آزاد دي. د مقالې لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ په 2012 کال کې په افغانستان کې د حقانی شبکې لخوا چې امریکایي تروریستي سازمان ګڼي تښتول شوی وه. ګارډین ورسپانه د جوشوا بویل د پلار پیټریک بویل په حواله لیکلي دي چې د میرمنې او ماشومانې د تښتونکو لخوا د موټر په ټول بکس کې اچول شوی و، او مخکې تر دې چې د پاکستانی ځواکونو او تښتونکو ترمنځ ډزې پیل شي وروستۍ خبره چې د واورېده هغه دا وه چې برمته شوي ووژنئ. نیوزویک مچلې هم پر دې موضوع مطلب خپور کړی دی. نیوزویک لیکلی دی کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل په 2012 کال کې هغه مهال د حقانی شبکې منګولو ته ورغلل چې په افغانستان کې یو غره ته ختل. مجله لیکي په څه د پاسه 15 کلن بند کې کولمن او بویل د دریو ماشومانو خاوندان شول. نیوزویک په دې اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې نقل کړي دي چې ویلي دي د دې کورنۍ خوشي کېدل له پاکستان سره د متحده ایالاتو په اړیکو کې مثبته شیبه ده. دا مطلب لیکوال وایي دا امریکایي کاناډایي کورنۍ حقانی شبکې برمته کړې وه. دا شبکه په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری بو بریکډال د نیولو مسؤله هم بلل کېږي چې په 2015 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب زندانیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شو. ټامس ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکا د هوایي عملیاتو د زیاتوالي موضوع یاده کړې ده. ټامس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي دي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به د هوایي بریدونو یو لویه څپه پیل شي. ورسپانې د امریکا د پوست د مرکزي قومندې په حواله وایي امریکایي الوتکو په روان میلادي کال کې تر اوسه پورې پر طالبانو او داعش ډلې 3238 بمونه او نور 14 مواد کارولې دي. ټایمز وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د دې هیواد جوړول نه بلکې د طالبانو لمنځه وړل دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د امریکایي کاناډایي کورنۍ پلار مور او درې ماشومانو په اړه واوریدل چې څنګه په پاکستان کې له ترهګرو خوشی شول. د تازه خبر له مخې دغه کورنۍ چې پرون له اسلام آباد په الوتکه کې له پاکستانه روان شول نن کاناډا ته رسیدلې ده. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره بهرني جنگیالي مختوړي. دغه چارواکي زیاتوي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان دي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي طالبانو ترڅنګ بهرني جنگلي هم د افغان ګډ ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي د دې مطلب بیانولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره د بهرنیو جنگلوی پر غاړه ده.
افراد کشته شوی خارجي چې در بین مخالفین ده
هغه بهرنی جنگلی چې په امام صاحب ولسوالۍ کې حضور لري چشنی، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب دي او دوی د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبري او سوق اداره پر مخ وړي او له طالبانو سره د منجوړونې په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه د هغوی د انجینري او ټکنالوژۍ چارې هم پر مخ وړي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې هغه بهرني جنگلی چې د داخلي طالبانو په لیکو کې شتون لري تاجکستانیان، ازبکستانیان، چشنی او عربان دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د 3 فرقې د ارکان رئیس بریج جنرال سید قربان موسوی چې د پامیر 14 تصفیه عملیاتو رهبری پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
تا فعلا نیروهای ما بسیار پیشوی خود داره چندین قریه و قصبات است.
په دې عملیات کې هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه برخه لري چې په پایله کې 120 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 168 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه شپږ لوی کلي هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. ښاغلی موسوي زیاته کړه چې لا هم تصفیوي عملیات په نوموړي ولسوالۍ کې جریان لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پېښور کې خبريالانو د ثوابي د خبريال هارون خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د هغه وژنې وغندل او له حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خبريال هارون خان د پنځشنبې په شپه د نامعلومو وسوالو له لوري په ثوابي کې خپل کور ته نږدې په ډزو وشل شو. پاکستاني رسنۍ وایي چې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان په دې راپور کې.
دا خبر پختونخوا ګنشمیر خبريالانو په ثواب کې د خبريال د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا غوښنې وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. دا خبريالانو د احتجاجي مظاهره تر هغه وروسته کړې چې د پنځمې پر ورځ ناوخته د خبر پختونخوا په ثواب سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون خبريال هارون خان د نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو وژل شو. دا راپورونه له مخې په کمین کې ناستو وسلوالو پر هارون خان هغه مهال ناتار ډزې وکړې چې کله د ماخوستن تر لمانځه وروسته له جمعه کور ته پر لارو چې په نتیجه کې غزای پر ځای ساور کړه. د خبر یونین اف چینلست په نامه د خبريالانو ادارې د جبهې پرز د پېښور پرېس کلب مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د هارون خان وژنه وغندله. د پولیسو ناکامي وبلله او له حکومت یې وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یاد ادارې مشر او خبريال سیف الرحمن سفیر خبريال هارون خان د وژنې د غندلو ترڅنګ وویل چې په خبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډېری خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په خبره چې حکومت دې اوس د پیښو مخنیوی وکړي. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
دهشتګردۍ خلاف کم جنگ چې په هغه کې دا علاقه په خصوصي توګه باندې د صحافت لپاره خطرناک قرار کړی شو او دلته صحافیانو چې د صحافت پرې خولو باندې مجبور شو، خو دا سلسله اوس پورې جاری ده.
د دغه مظاهره یو بل ګډونوال خبريال محمود جان د خبريال هارون خان په وژنه خپګان خود او له حکومت یو غختل چې د هارون خان په ګډون د ټولو وژل شو خبريالانو د وژنو تحقیقات وکړي او عاملینو ته د سخت سزا ورکړي.
هغه دغه بچو به اوس کیږي تحقیقات ان کې چرته د صحافي کله شوی نه دي، نو فوري مطالبه خو زما غوندې صحافيانو دا چې کم تر اوسه پورې مړ شوی صحافيان دي شهیدان شوی دي د اغې ته پوسو شي.
دا پروان کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې دویم خبريال دی چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل کیږي. تر هارون مخکې د روان کال د جون په 11 نیټه نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د یوې ځای ورسپاڼې خبريال بخشش الهي هم په ډزو وژل. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې په ثواب کې د هارون خان د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
په ثواب کې خبريال هارون خان د پنځشنبې په شپه وژل شو. د پاکستان پاړه د سپورت لډګره دا خبر لرو چې پرون په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړه او دغه لوبه پاکستان د 3-0 منډو په توپیر وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. په 500 ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 222 منډې جوړې کړې. په ځواب کې سریلانکا 8 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 209 منډې وکړې چې توپیر 3-0 منډې و. تر دې مخکې دواړو ټیمونو 15 ورځنۍ لوبې وکړې چې دواړه سریلانکا له پاکستان څخه وګټلې او دا تقریبا لومړی ځل دی په څه باندې 100 کلونو کې چې سریلانکا پاکستان ته په 15 ورځنیو لوبو کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکوي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساجی رادیو دروان خبری مجلې په پایل کې مو په راپورونو کې د امریکا د ولسمشر ډانل ټرمپ څرګندونې درلودې چې د وویل چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ ایران کوي، خو لوی سره ولسمشر ټرمپ په اصل کې د ایران د حکومت په اړه باندې بیګا څرګندونې وکړې او د ایران د رژیم په ارتباط خپل ستراتیژي په یو ډول اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ټرمپ د ایران په اړه بیګا په خپل وینا کې د ایران رژیم متعصب سخت دریځ وباله او ویل چې د ایران حکومت دغه رژیم رهبری کوي. ولسمشر ترامپ له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان ونه کړ، خو د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ د ولسمشر ترامپ وینا ته له ډېرې مودې انتظار کېده چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت دفاع وکړه او له نړیوالو سره د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. جزئیات د فرشته جلالزی پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر که څه هم له نړیوالو سره د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ چې که چیرې د امریکا حکومت، کانګرس او نړیوال متحدان یې ونه توانېږي چې د ولسمشر ترامپ په وینا په موافقه کې موجودې نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي.
In the event we are not able to reach a solution working with
کچری داسی وسی چې موږ له خپل کانګرس او نړیوالو متحدانو سره کوم موافقه ته ونه رسیږو، دا موافقه بلغ وسی هغه تر دوامداري کتنې لاندې ده، او له ایران سره پاتمې موافقه کې موږ ګډون هر شیبه د ولسمشر په توګه زه لغو کولای سم. د قانون له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقه له اصول او شرایطو سره سم عمل کوي. ډونالد ترامپ ویل چې حکومت به یې دا تایید نه کړي. هغه وویل پر داسې لار تګ ته دوام نسی ورکولای چې د تشدد او ترور پر زیاتوالي ختمیږي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون د ایران لپاره د خپل هیواد پر کړنداره په وینا کې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب د نویو بندیزونو اعلان وکړ، او پر دې سخت دریځ ډله یې تور پورې کړ چې له ایرانه بهر د جګړې او ترور ملاتړ کوي. خوله دې سره هم د امریکا ولسمشر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل نه کړه. زیاتو څارونکو داسې اټکل کړی و چې ولسمشر ترامپ د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې داسې څرګندونې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې د امریکا متحده ایالات د نړیوالې موافقې پر ضد دریځ غوره کوي، او پایله به یې د روحاني په وینا د امریکا منځوي کېدل وي.
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه
حسن روحانی وویل موږ د برجام یا لنریوالو سره د ایران اټومي موافقه د نړیوالی څو اړخیزی معاهده پتوګه تر هغه وخت چې موږ حقوق تامینیږي او موږ ګټې اقتضا کوي د خپل ملي ګټو په چوکاټ کې درناوی ورته کوو. د اټومي انرژي لنریوال اژانس سره موږ همکاري کړي او همکاري وکړو، خو کوم ورځ موږ ګټې تامین نسی او مقابل لوري پر خپلو تعهداتو تیرسی، باید وپوهیږي چې ایران به یوه شیبه هم غلی پاتې نسی او جواب به ورکړي. حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب ملاتړ وکړ، او وی ویل چې دا ډله د خپل هیواد او خلکو خدمت کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې حکومت یې د ایران سره د موافقې له موادو سره سم عمل کوي، او په ایران کې پر حاکم رژیم یې تور پورې کړ چې په ټول منځني ختیځ کې د کړکیچونو تشدد او ترور ورته لمن وهي.
لاند خبرونه لرو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ کوي، او د بدخشان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په یومګان او اردو جلسوالیو کې اضافي ځواکونو ته ضرورت شته څو دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. اوس هم د ژوند رنګونه
میر رحمت الله ترکاری خاصو مغلطه
کور برک دی هغه څوب چې لري ډوډۍ څوک پیدا کوي
و بچان خلرم یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دا یو زی ما
ستینی کولای سي
لګی ایمن په سختې
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه سبا ته خرابېږي نه مړی
خرابېږي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست اند شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لکه زمان خان نزور آباد نه چوک عبدلغنه
اولته کری خلک
هه
پڅو مثلا یو دستګند نه اخلي بیا پڅو خرڅه
پیندل شي اخلي شلې خرڅو
یو دستک پینځر په ګټي
هه پینځینم زره فکر را ده د کور
هه
او بس وروره 200-300 ورکو مصرف لرم د کور
مده بیل کومه کې
ولای تاسو خدای پاک رسي
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپتاو بیا زره
شپتاو بیا زره چې قرضداري
دا دې تاو د مو د کور کې
اسکه
وړی وړی
بیا څه ورته وای
ورته قنات ورکوم خدای مې له بانه درو
بیا قنات کوي ته څه وړی تر خمه یو ژوند به تا درلودلای
ما زه شه ژوند درلودلای چې بس چې ما ګډوډي وو جامو نه پکا جایل مقصد وصول شي.
دا خبری مجله هم